اور دن کو د مشالډیو پروانه خبرونه کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه مني وخت د ورځې یو بجه شوی په دې غړي کې موارد ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه لنن څخه پیلېږي د خبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویلي دی په ملک کې د توهینامیز فلم پر ضد پر تشدد مظاهرو مزاحمت کوي د افغانستان د بونو چارو وزارت وایي د افغانستان پاکستان او انګلستان په درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا پر کونړ د پاکستان لخوا د حملو مسله هم راپورته کیږي پروسه نمایي کې د مشال اونیزه خبرونه هم لرو خو لومبه ورزو او پرخنده وزیر ته چې تاسو ته خبر نه وړاندې کی
د نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې پیل کیږي ایجنډا یې په نړۍ کې د قانون بالادستی عملی کول دي د پاکستان او افغانستان ولسمشران به د نهې په ورځ د جنرال اسمبلی غونډې ته ویناوي کوي او د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون د ایران ولسمشر احمدی نژاد ته په امریکا کې ویلي باید د اسرائیل خلاف د حملو د بیانونو ورکولو نه ډډه وکړي د خبرونو تفصیل د نن نه د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د اوش پېتمې غونډې پیل کیږي او سبا لبا نړیوال مشران د غونډې ته خپلې ویناوي کوي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د ملګرو ملتونو د غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته رسیدلې ولسمشر زرداری به د نهې په ورځ جنرال اسمبلی ته خپل وینا کوي ریپورټونه وایي آصف علي زرداری به د اسلام آباد د اسلام مخالفه فلم په اړه په خپل وینا کې خبرې هم کوي په دغه غونډه کې به په نړۍ کې د قانون د بالادستۍ په اړه خبرې کیږي افغان ولسمشر حامد کرزی هم د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته رسیدلی دی او سبا به د غونډې ته وینا کوي کرزی به د چهارشنبه په ورځ د برتانیا او پاکستان له مشرانو سره په یو درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي چې پکې به د دریو واړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په همکارو او د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه خبرې وشي پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په دې غونډه کې به ولسمشر کرزی د افغانستان په ختیځو سیمو د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو مسله هم راپورته کوي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د اسلام مخالفه فلم جوړولو خلاف په مظاهرو کې د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د یو چرچ تورانولو غندنه کړې ده او ویلي دي د سره په نړۍ کې د مسلمانانو منفي تاثر پریوزي د تیرې جمعې په ورځ په پاکستان کې په امریکا کې په نیجی توګه د جوړ شوي اسلام مخالفه فلم پر ضد مظاهرې ترسره شوې وې چې پکې مظاهرچیانو په مردان کې د دغه چرچ ودانۍ ته زیان رسولې اخوا د داخله چارو مرکزي وزیر رحمان ملک ویلي دغه پیښې د پلټنو لپاره یوه کمیټي هم جوړه کړې ده په افغانستان کې ولست حکومت لخوا په پا پاکستانی ورسپانو د بندیز د فیصلې مرسته کوي افغان حکومت وایي دغه بندیز د تیرې جمعې نه په دې خاطر لګولې چې د مطبوعاتو له لارې په ولسی رایو د طالبانو د اثر مخه ونیول شي د افغانستان د داخله چارو د وزارتي ویاند مرستیال محمد نجیب دانش دغه خبر پخلی کوي
ورود تعدادی از رسانه های پاکستانی را به ولایت شرقی افغانستان ممنوع
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې هیواد په ختیځ کې د ځینو پاکستانیو رسنیو پر ورتګ بندیز لګولې دی د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا تر سارنې او پلټنې وروسته موږ دا وموندله چې د پاکستان په ورسپانو کې د بیان د ازادۍ پر ضد لیکنې وي او همداسې لیکنې وي چې د افغان ځواکونو پر ضد وي
عام افغانان هم د حکومت د دې فیصلې مرسته کوي او وايي پاکستانی مطبوعات د دوی د حکومت خلاف پروپاګاندا خپروي د افغانستان د داخله چارو وزارت وايي سرحدي پولیس یې په نورستان کونړ او ننګرهار ولایتونو کې په دکانونو کې د پاکستانو ورسپانو په خرڅولو بندیز لګولې دي تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون د ایران ولسمشر احمدی نژاد ته د پارونکو سرګندونو د خطر په اړه خبرداري ورکړې دواړو مشرانو د تیر اتوار په ورځ په نیویارک کې د نړیوالو مشرانو د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د کلنۍ غونډې وړاندې لیده کاته کړې دي د بان کی مون خبرداري د ایران د انقلابي ګارد د بریګیډیر جنرال امیر علي حاجی زاده د هغه بیان وروسته مخې ته راغلی چې پکې د تیر اتوار په ورځ دا ویل شوی چې ایران په اسرائیل لومړی حمله کولای شي کچره دوی ته دا معلومه شي دغه هیواد په دوی د حمله تیاری کوي بان کی مون احمدی نژاد ته دا هم ویلي باید ایران نړیواله ټولنه د یقیني کولو لپاره هغه ټول څه وکړي چې د دوی اټومي پروګرام د پر امن مقاصد لپاره دی ایران د غرب هغه تورونه ردوي چې ګنې دوی په پټه اټومي وسلې پراخوي د شام داخلي مخالفه ډلې ان سی بی په دمشق کې په یوې غونډه کې په حکومت او یاغیانو په فوري توګه د تشدد د بندولو غږ کړی دی. د تیر ورځې د غونډه په شام کې د جمهوری بدلون د کامی همکارۍ د ادارې لخوا جوړه شوې وه چې پکې د دغه هیواد 14 مخالفه ډلې رایوځي شوې دي. په دغه غونډه کې د ایران، روس او چین سفارتکارو هم ګډون لرلو. د غونډه د 9 مخالفو ګوندونو د یو کانفرنس چې مقصد یې د مخالفو ډلو د یو بل نوټس راتللو پورې یوځای کول وو د ځنډېدلو وروستو ترسره شوه، ځکه چې ان سی بی چې د شام د حکومت لخوا په رسمي توګه پیژندل شوې اپوزیشن ډله ده په دغه کې د ګډون نه انکار وکړ. د شام د کامی کونسل یو جلاوطن چارواکی وایي ان سی بی اوس ځان د شام د پروپیګنډې د مقاصدو لپاره استعمالوي. په لسګونو کسانو د خپلو خپلوانو د نیول کېدو په اعتراض د سعودي عرب په ریاض ښار کې په یو جیل مخې ته مظاهره کړې. د بشري حقونو فعالان وایي پولیسو د شپږو ساعتونو لپاره دوی په یوه سیمه کې ګیر وساتل. په سعودي عرب کې مظاهرې لږې کېږي. دغه هیواد تیر کال د عرب سپرلي له ناکرارو بچ پاتې شوی دی. فعالان وایي په زرګونو کسان له کوم تور پرته په دې شاهي هیواد کې نیول شوي او د بشري حقونو ډلو حکومت تورن کړی چې د سختریزو وسلوالو په وړاندې د کمپین په بانا سیاسي مخالفین زندانونو ته اچوي. او بل خبر دا چې د کازاکستان د ټولو نه د زیاتې مودې لپاره پاتې شوي وزیر اعظم کریم ماسیموف استعفا ورکړې ده. د دغه هیواد د ولسمشر مطبوعاتي اداره وایي دا اعلان نن مخې ته راغلی. د کازاکستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف د وزیر اعظم ماسیموف استعفا منظور کړې ده. دا خبرونه
اوریدونکو خبرونه مو د مشالې دیو نو اوریدل چې پر خندا وزیر وړاندې کول پروانه غړي کې ووري.
د نن د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی وشپېته مې غونډې پیل کیږي او سبا لبا نړیوال مشران دغې غونډې ته خپلې ویناوې کوي. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مفتخر حسین وایي
چرتم دہشتگردی خلاف سے کم دینو کاروئی پکار داغ وزیرستان نه بلکہ چپارزے کی ودائی خلاف.
سورج وړاندې په کراچۍ کې د کپڑو په کارخانه کې لګیدلې اور کې په لزګونو کسان مړ شوي وو. په هغه کې د صوابۍ سیمې یو ځوان عبید هم وو. د عبید مور وایي
ما په تندور ډوډۍ پخولې کې اور ته په نو کې چې د عبید په پکټرۍ اور لګېده بس بچې بیا ما دمنه عبید رانه تر اوسه پورې عبید نشته.
او د نن ورځې د مشال مرکه لستر خبریال رحیم الله یوسفزی سره ده.
کزه یو کامیاب جرنالیسټ یم که خلک دا وی زما خو دو اصول یو دا دی چې سخت مهنت کول او تیم ایمانداري سره کار کول.
د تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو د مشال دیو سره اوسئ.
او اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د نن نه د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی وش پېته مې غونډې پیل کیږي او سبا لبا نړیوال مشران دغه غونډې ته خپلې ویناوې کوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د ملګرو ملتونو دغه غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته رسیدلې. ولسمشر زرداری به د نهې په ورځ جنرال اسمبلی ته خپله وینا کوي. رپورټونه وایي آصف علي زرداری به د اسلام مخالفه فلم په اړه هم په خپله وینا کې خبرې کوي. افغان ولسمشر احمد کرزی هم د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته رسیدلې او سبا به دغه غونډې ته وینا کوي. په دې اړه زمونږ همکار شاهین بنیری نن سهار د زمونږ د ډیوه ریډیو خبریال بختور شاه سره خبرې کړې دي. نو راځي چې په ګډه ورته غوږ شو.
بختور شاه صاحب، تاسو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو غونډه کیږي، نو په دې غونډه کې د دې غونډې ایجنډا څه ده او کوم مشران ولس مشران په دې کې برخه اخلي؟
شاهین بنیری صاحب، اول خو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم او پس د سلامه دغه غونډه د ملګري ملتونو یا د اقوام متحده چې اووه شپېتمه کلیزه غونډه ده چې د نن نه به پیل کیږي او ایجنډا یې ده د قانون بالادستی یا رول آف لا. په دې غونډه کې به د پاکستان صدر آصف علي زرداری او افغان صدر حامد کرزی تر څنګ د نړۍ د 120 هیوادونو مشران ګډون کوي او د پاکستان صدر آصف علي زرداری به دغه غونډه ته د نهې په ورځ باندې یعنی په 15 سپتمبر باندې خپل خطاب کوي.
سندازه لګي چې دوی په کوم موضوع باندې خبرې کوي؟ تاسو خو د قانون په بلادسته باندې دي، خو په میډیا کې دا راځي چې ولسمشر زرداری به دغه ته چې کوم د اسلام پر ضد فلم جوړ شوی دی په هغه اړه باندې ملګرو ملتونو ته خبره کوي. څه معلومات شته په دې اړه؟
د وړاندې نه چې په میډیا کې کم رپورټونه را روان دي هغې تر مخه صدر آصف علي زرداری به د نهې په ورځ باندې په دغه غونډه کې د ملګري ملتونو په دغه غونډه کې چې اووه شپېتمه غونډه ده په دې کې به په دغه ورځ باندې 193 مشران یا د دغې غونډې چې کوم غړي دي دغه به پکې ناست دي او رپورټونه دا وایي چې صدر آصف علي زرداری به د دغه لانجمن فلم چې په کوم کې د پیغمبر اسلام د سپکاوی موضوع چړل شوې ده په دغه باندې به پکې هم خبره کوي او رپورټونه وایي چې صدر آصف علي زرداری به پکې د مذهب د سپکاوی په اړه باندې د قانون د جوړولو غوښتنه کوي د ملګري ملتونو نه.
دا په نیویارک کې د ډیور ریډیو خبریال بختور شاه چې زمونږ همکار شاهین بنیری ورسره د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه خبرې کړې وي. همداراز ای پی خبری اجانس هم په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې پکې لیکي ممکنه ده چې شام کې روانه شخړه د ایران اټمي پروګرام او په اسلامي هیوادونو کې د مذهب د سپکاوي د فلم په سر د غربي نړۍ خلاف روانه مظاهره به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې مخې ته راشي. زمونږ همکار منور شاه درته دغه رپورټ مهمه برخه وړاندې کوي.
د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی د ملګرو ملتونو د راروانی عمومي غونډې په اړه خپل دی رپورت کې لیکي په داسې حال کې چې د غونډې کې بعد د امریکا د صدر باراک اوباما، د ایران صدر محمود احمدی نژاد او د اسرائیل د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په شمول د 130 ملکونو مشران ګډون کوي. تمه ده چې په کې بعد د خبرداري او د هغې پر ضد د مزاحمت ویناوې مخې ته راځي. ایف پی لیکي چې شام کې د 300 راهیسي روانې شخړې په حواله د نړیوالې ټولنې د نه یو کېدلو له وجې ملګرو ملتونو په دې اړه کومه رسمي غونډه نه ده کړې، نو کېدای شي چې په دې غونډه کې په دې اړه هم ویناوې رامنځته شي. د غونډې پرانیسته به د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون کوي او د هغې نه پس به د امریکا صدر باراک اوباما وینا کوي. بلخوا ایف پی د ملګرو ملتونو د ویان د خولې لیکي د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي لخدار براهمي او بان کی مون د خالی په ورځ په خبرو کې په دې متفق شوي چې د شام شخړه په رورو د سیمې د امنیت لپاره خطر جوړیږي، خو په دې اړه به د عمومي غونډې نه بلکې د امنیتي شورا په غونډه کې خبرې کیږي. ایف پی د ملګرو ملتونو د یو ناسرګند سفارتکار په حواله وایي چې ټول مشران به د شام په اړه فکر کوي، خو کوم لوی پرمختګ یا فیصله مخې ته راتلل امکان نه لري. غونډه کې به د شورو په ورځ احمدی نژاد او د زیارت په ورځ بنجامین نتنیاهو وینا کوي. ایف پی وای په داسې حال کې چې په اسلامي نړۍ کې د مذهب د سپکاوي د فلم خلاف قهرجن مظاهرې کیږي، په دې اړه د اسلامي ملکونو د مشرانو ویناوې به هم د غونډې مرکزی نقطه وي. هلته د اسلامي ملکونو د همکارۍ د تنظیم او آی سی مشر اکمال الدین احسانوګلو ای ایف پی ته ویلي د نړۍ مشرانو ته په دې لړ کې یو کېدل پکار دي چې د دې فلم غندنه وکړي او د اخلاقي ذمواریو تر لاندې د یو د بل د مذهبونو مشرانو او تهذیبونو د عزت خیال وساتل شي. نوموړي زیاته کړي چې په هر ټولنه کې د سخت دریځي مخنیوي پکار دی.
د منور شاه تاسو د پی خبري اجانس رپورت وړاندې کوو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسرون کې
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو زو خیبر پختونخوا ته د خیبر پختونخوا وزیر الله او نور صوبای وزیرانو تیر ورځ د بنو ضلع دوره کړی. په دې موقع د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین ویلی دی په ملک کې د توهین آمیز فلم پر ضد د تشدد ډکو مظاهرو مذمت کوي. نوموړي په شمالي وزیرستان کې د پوځي اپریشن شروع کولو خبرې بی بنیاد بللی او ویلی دی چې ترګر چرته هم دی دا غوی پرزه د اپریشن پکار دی. نور تفصیل د مشال ریډیو خبري الله کوي.
13 ورځ نه وخت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د ضلع بنو لنډا دوره وکړه چې د دورې پر مهال د نوموړي سره د پاکستان وفاقي وزیر ریلوي غلام احمد بلور، د خیبر پختونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور او د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر اطلاعات میا افتخار حسین شامل وو. د خبریالانو سره خبرو پر مهال صوبایي وزیر اطلاعات میا افتخار حسین په خیبر پختونخوا کې د توهین آمیز فلم پر ضد مظاهرو په اړه وایي
تمرین شوی دی مزمت هم کو کندمو مو هغه سړی ته چې کم دینو پانسی پکار ده خو تر سوچ دا کم واقعیت شوی دی دا زیاتې شوی دی ناجیزه شوی دی او تشدد مظاهره دا یو مسیاوه او دا چې کم دین ناروا کار شوی دی مونږ هغه مزمت کو د دې تحقیقات کو
میا افتخار حسین خبر اعلان سره به خبرو کې دا هم اوې چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو سره پریکړه لا نه دی شوی او فلحال دا ټولې افواګانې دي خو تر هغه چې چرته هم وي دا غوی پر ضد کاروایی پکار دی
تر اوسه پورې چې کوم نه دی اعلان شوی نه دی باضابطه اعلان فلحال د افواد او د افوا په ذریعه باندې چې کوم نه دومره ډسټربنس پیدا شوی دی که چرته هم دهشتګردۍ خلاف چې کوم دی نو کاروایی پکار ده هغه یوازې وزیرستان نه بلکې چې په عرضه کې وي دی خلاف
د ضلع بانو دورې نه پس د پاکستان ریلوی وفاقي وزیر غلام محمد بلور په پېښور کې د توهینامیز فلم جوړونکي د وژنې په سر د $1,00,000 اعلان وکړ چې د وفاقي وزیر دغه اقدام د امریکا خارجه محکمې له اړخه غندلې شوی دی د غلام محمد بلور دغه بیان د پاکستان وزیر اعظم ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند صوبایي او وفاقي وزیرانو لخوا هم غندلې شوی دی
دا مشال ریډیو ده
د افغانستان د بنو چارو وزارت وایي د افغانستان پاکستان او انګلستان په درې اړخیزه غونډه کې به افغان ولسمشر حامد کرزي پر کونړ د پاکستان له خاورې د حملو مسله هم راپورته کوي د غونډه به د روانې میاشتې په شپږویشتمه نیټه د امریکا په نیویارک ښار کې کیږي چې پکې به د درې واړو هیوادونو د حکومتونو مشران ګډون کوي په اړه نور تفصیل د احمد زبیر جمن په دې رپورټ کې ورو
د پاکستان له خاورې د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو د راکټي حملو د مخنیوي لپاره د افغان دولت ډیپلوماټیکو هلو ځلو په دې وروستیو کې زور اخیستی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه مسله به د افغانستان لخوا له پاکستان سره په دو درې اړخیزو غونډو کې مطرح شي د دې وزارت د ویان مرستیال فرامرستمنه د یکشنبې په ورځ وویل افغان دولت به د امریکا او برېټانیا په ګډون په دغو درې اړخیزو غونډو کې د دغو راکټي حملو د تاثیراتو په اړه اندېښنه وښيي دی وی په دواړو غونډو کې یو له هغو مسئلو نه چې افغانستان به مطرح کړي هغه منفي تاثیرات دي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو راکټي حملې په دوه اړخیزو اړیکو لرلای شي همداراز د هغو تاثیراتو یادونه به هم پکې وشي چې د دغو حملو له امله په ټولو برخو اقتصادي تجارتي فرهنګي او لسی اړیکو په برخو کې د دواړو هیوادونو په روابطو لرلای شي په دواړو غونډو کې له بریتانیا او پاکستان سره د جمهور رئیس لخوا او د امریکا او پاکستان سره د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جاوید لودین لخوا مطرح کیږي د خاغلی فرامرس پوینا په دغه دو غونډو کې یو په نیویارک کې له پاکستان او بریتانیا سره درې اړخیزه غونډه ده چې د روانې میلادي میاشتې په شپږویشتمه کیږي دا د افغانستان د جمهور رئیس او د پاکستان او بریتانیا د صدر اعظمانو ترمنځ دویمه درې اړخیزه غونډه ده چې لومړنۍ هغه په کابل کې شوې وه د بهرنیو چارو وزارت وای د دې ترڅنګ ټاکل شوی د افغانستان پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه یو بل درې اړخیز غونډه هم جوړ شي خو چارواکو له پخوا ویلي چې د دغه ناستو د اجنډا اساسي ټکی بیا هم د افغانستان د سولې پروسه او په هغې کې د همکارۍ لپاره د پاکستان هڅونه ده
د احمد زبیر جمن رپورت موارد په افغانستان کې پاتې کیږي د افغانستان د کورنچر وزارت د هیواد ته پر وطلونکو ځنو پاکستاني ورسپانو بندیز لګولې دي دوی وایي چې په دې لړ کې یې خاصه پاملرنه د هیواد ختیځ ولایت ننګرهار ته کړې ده چې لکلونو رئیسې د تورخم للارې پاکستاني ورسپانې ورول کیږي زموږ همکار بوروال کاکړ پر دې پاکستاني ورسپانو د لګیدلي بندیز د لامل معلومولو هڅه کړې ده ستاسو پام د هغه رپورت راوړو
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارتي ویان مرستيال محمد نجيب دانش د یک شنبه په ورځ لارويټرز خبري اجان سره په خبرو کې د دې پخلای وکړ چې پر جنو پاکستاني ورسپانو یې بندیز لګولې دي نجيب دانش وویل پر پاکستاني ورسپانو یې بندیز لدی کبل لګولې دي چې د بیان د ازادي او افغان ځواکونو پر ضد لیکنی خبرولې
ورود تعدادی از رسانه های پاکستانی را به ولایت شرقی افغانستان مملو قرار داد
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې هیواد په ختیځ کې د ځینو پاکستاني رسنیو پر ورتګ بندیز لګولې دي د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا تر سارنې او پلټنې وروسته موږ دا وموندل چې د پاکستان په ورسپانو کې د بیان د ازادۍ پر ضد لیکنې وي او همداسې لیکنې وي چې د افغان ځواکونو پر ضد وي
د افغانستان د ختیځ ولایتونو د ژورنالیستانو د اتحادیې مشر لال پاچا ازمون وای لاتیر څور زراحي سي د جلال آباد په شهر کې پاکستانی ورسپانه نه تر سترګو کیږي
لاتیر څور زراحي سي رښتیا هم یو څو پاکستانو خپرونو باندې چې ننګرهار ته خپرونو کېدل نظم د بازارو په هغوی باندې کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارتونو لخوا بندیز لګېدلی دی او هغه وڅېړل کېږي.
له لال پاچا ازمون څخه مې وپوښتل چې آیا په دې ورځپاڼو کې رښتیا هم داسې څه وو د کوم په تور کې چې افغان حکومت پر دې ورځپاڼو بندیز لګولی دی؟ نو هغه وویل
دلته یو شمېر رسنیو هم په دې باندې تر دې پخوا رپورټونه داسې جوړ کړي وو چې پاکستاني ورځپاڼه وړل کېږي او په هغه کې ځینې پاروونکي مسایل او غلط خبرونه دا خپرېږي او چې د خلکو په اذهانو باندې بد تاثیر کوي.
د خیبر پښتونخوا د پېښور د پریس کلب پخوانی مشر شمیم شاهد هم وایي چې د پاکستان رسنۍ له لسیزو راهیسې د افغانستان په اړه غلط معلومات خپروي.
دا د اوس نه وخت نه دی بلکې د پخوانه کې تاسو وګورئ چې د روس خلاف جګړه او په هغه وخت کې هم دغه د پاکستانی اخبارونو کې په افغانستان کې چې کومه جګړه وه نو هغې ته بلمنه واخل کېده. اوس الدکی چې سروان دي یا په افغانستان کې سی کېږي که هغه د سیاسي میدان کې دي که یا هغه د فوجي میدان کې دي نو د هغې هلته کې صحیح عکاسي نه کېږي. دا بالکل یو حقیقت دی چې د پاکستان په میډیا کې د افغانستان صحیح عکاسي نه کېږي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستانیو چارواکو لخوا تر اوسه د افغان حکومت لخوا د پورته سوي دې ګام په اړه څه دریز مخې ته نه دی راغلی.
د بوریوال کاکړ رپورټ مو ورده. اوس یو بل رپورټ هم لرو. د ناټو عمومي منشي وایي هغه بهرني سرتیري چې 2014 کال تر پای پورې په افغانستان کې پاتې دي کولی شي امن یقیني کړي او افغان لوري ته امنیتي مسولیتونه او وسپاري. اندري پوغ رسموسین وایي د ناټو تر مشرۍ لاندې بهرني ځواکونه بعد افغان فوجانو پر روزنې زیات تمرکز وکړي. سلیم محمد صالح د دې جزئیات او صدر اوروي.
د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن ویلي دی ډاډه دی هغه 1,00,000 بهرني سرتیري چې د ناټو تر مشرۍ لاندې په افغانستان کې پاتې دي تر 2014 میلادي کال وروسته کولی سي افغان امنیتي ځواکونو ته امنیتي مسؤلیتونه انتقال کړي. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان څخه خپل 33,000 اضافي سرتیري چې 2 کاله مخکې افغانستان ته لیږلي وو ایستلي، شاوخوا 18,000 امریکایي پوځیان به د ناټو ځواکونو د یوې برخې په توګه په افغانستان کې پاتې وي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن د سټیټ جورنال راجستر خپرونې ته پرون وویل تر 2014 میلادي کال وروسته به موږ په افغانستان کې د روزنې ماموریت ته دوام ورکړو. دا به جنګي ماموریت نه وي. رسموسن ویلي افغان ځواکونه دا مهال د افغانستان د 15% نفوس د امن ټینګولو مسولیت لري او دا پروسه به روانه وي. د ناټو عمومي منشي له خپرونې سره په خبرو کې ویلي د دشمن لخوا 80% بریدونه په هغو سیمو کې کیږي چې یوازې 40% افغانان پکې ژوند کوي. د دې په باور زیاته برخه افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې امنیتي وضعیت نسبتا ښه دی. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او لویو ښارونو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوي دي. ملګرو ملتونو د جمعې پر ورځ وویل تیره میلادي میاشت د جګړو له کبله په افغانستان کې 340 ملکیان وژل شوي، 1,500 ټپیان شوي دي. په وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د هغوی پر بهرنیو همکارانو د حملو زیاتېدو هم ناټو، امریکایي او افغان چارواکو ته اندېښنې پیدا کړې دي. روان میلادي کال په دغه سی بریدونو کې 150 بهرني پوځیان د خپلو افغان همکارانو په ډزو وژل شوي دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د پاکستان د کورم ایجنسی په پاړه سمګنی کې د بارانو اورستو لو خړونو او غرونو څخه د شګو او تیګو راتلو په وجه ځنې د تګ راتګ لارې زی پرځې تړل شوې دي. د دوه اونو څخه د تړل شوو لارو په وجه د دغه سیمې خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. بلخوا چارواکي وایي چې د سیمې لارو خلاصولو لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. پاره نور تفصیل د مشالډیو خبري اړه کوي.
په کورم ایجنسی کې د پاره چمکني اوسیدونکو وایي چې د سخت بارانونو له امله خوړو او د غرونو څخه شګې او تیږې راتلو په وجه تګ راتګ لارې زه پر زه تړلې شوې دي. خلکو د وینا چې تقریبا 2 هفتو نه بند شوې د سیمې لارې تر اوسه نه دي خلاصې شوې. په دې اړه ملک حاجی محمد خان مشال لډیو ته وویل
د کمرې وغلې ټول وطن بند کړ. انګورینه وخله د وزه سکارام کې مل بز اوی درې پورې تا باندې بیا دا انګورینه وخله تا توتکی مانو پوری روزنا توتکی مانو پوری تابے تنگی پوری ریجن دی پوری دا وطن پجاو باندے بچرائی کرایانے چی حکومت غم نہ کئی
پویلشی سیمو کی دپاڑ چمکنی خونی خیل حاجی خیل لسیانی غربینا او خواجہ کومنا اوسیگی دمنزنی او برکور میجنسی په حدودو کې پاڑ چمکنی سیما یا وغری ز سیما دا پاڑ چمکنی سیمینا یا وا د کور میجنسی سرخار پاڑ چنار نه پکړمان او بلد صدی خان په مسوسو لاله تلیدا د سرکاری شمیره تر مخه پسیما کې قریبا جو لاک پوره آبادی دا د سیمه خلک وای چې لارې د بندیدو وروسته د دوی ژوند متاثر شوه دی د سیمه خلکو د مشکلاتو په اړه حاجی نور اکبر مونږ ته صدا سي وویل
او مشکلات دا دي چې د خوراکي مواد خو بالکل نه رسیږي که رسیږي په تکلیف رسیږي بل د مریضې ربړل وړل دوم په تکلیف دي تاګ رتا خو بالکل نشي کولی ګوتې فلیکې ونیسي هغه خو کمرو کې سرک دي که نه پوسټی کې دي دغه طرف ته برنې دي د خوري پستې شي دي د درنګونه مرنګونه شړه کې کړه رې کنه خالق بوته وکی
د دې نو وروسته مونږ کله د منځني کور میجنسی مرستيال پولیټیکل ایجنټ اسد سرور نه د سیمې لارې یو ځل بیا خلاصول په لړ کې د انتظامی لخوا کوم ګام اخستو په اړه او پختل نو په ثواب کې مشال رډیو ته صدا سي اوویل
لینڈ سلایډینګ شبې دی اکچولی پاړه چمکنی د ډېر ستر علاقہ ده او دلته روډونو حالت نور علاقو نه لږ زیات خراب دی ما سی این ڈبلیو او چې کوم اداره ده چې کوم روډونو ته ګوري هغه ایس ڈی او ما روکتے او پولیټیکل ایجنټ ما هغه سره خبرې شوې دي کار روان دی خو هلته لږ نور کار کې تیزی پکار دی چې کوم مونږ اوس کوشش کوو چې هلته کار لږ تیز شي
د سیمې خلک وایي چې لارو نه شګې او غټې غټې تیږې لرې کولو د دوی وسې نشته او حکومت دې په دې لړ کې کوټلې ګامونه پورته کړي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو د ستمبر یولسمې په ماښام د کراچۍ په بلیا ټاون کې د جامو په کارخانه کې د لګېدلي اور له کبله په سلګونو مزدورانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو په دغو کسانو کې ځینې کسان اوس هم داسې دي چې لا هم یې مړی نه دي پیدا شوي او خپل خپلوان یې هر ورځ په لټون پسې ګرځي د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي د یو داسې کورنۍ سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې رالیږلی
په بلدیا ټاون کې د سوځېدلې کارخانې په سلګونو سوځېدلو مزدورانو کې یو عبید هم وو د کراچۍ د اورنګ ټاون استوګن عبید مور مشال رډیو ته ویلي چې د زلمی زوی د ډېرې مودې راهسې بے روزګار وو خو د پیښې نه یوازې یوه هفته وړاندې د هغه زوی ته د پیښې په ښکار شوې کارخانه علي انټرپرایز کې کار پیدا شو د عبید سپینسرې مور زیاتوي چې کله د ده زوی ته په 6000 روپۍ میاشتنۍ تنخواه کار پیدا شو نو د دوی په ټول کور کې خوشحالي وا دی وای د دوی په کور ډېر مود وروسته خوشحالی را پیښه کړې وا خو دغه شیبې اوږدې نه وې او یوازې یو څو ورځې وروسته یو مازیګر د هغوی په کور د غم سیلې یو ځل بیا راوالوته
بس بچې د منګل فراسې ده نو ما په تندور ډوډۍ په خوري کې کور ته په نو کچې دوه بیت په پکټه یورو لګې ده بس بچې بیا ما دونه اولو بیت رنګ تر اوسه پورې بیت نشته
شاوخه 50 کلنه د پښتونخوا ثوابی زروبی کلی دغه مرمنوی خاون یې د شروع را هسه د کراچۍ په بیلابیلو کارخانو کې مزدوریانی کولې او چې کله یې بچی زلمی شو نو هغه هم د کارخانو مزدوری شروع کړې د هغه په خبره هم دې بچی ته سترګې غړې دي کوم چې د کارخانې پور کې خپل ژوند له لاسه ورکړو
وای الله د کایو بچې مې د کنه نور خو جدا دي کنه نه بچې اس نه واسو او چالون دا خدای پاک کولا خدا بچے بمل جون دیو بس خوا خوا دی خوا خوا دی خوا دلس روپو پای را وڑی دشلو روپو سبزی را وڑی خدای تا می اسرا وادی تا می دیشتے
دو بید موروائی دی زلمی زوی غم لخبرو کولو نا اهم استلی دا هغه اوس سحر او ماخام په دی غم کی وی چلک تر لگی دی بچی مڑے پا لاس ورشی او هغه یې په خپل خاورو ته وسپاري
زه څوک هم چاله ورشم تاسو ما ته سلار خو وښوئ که نه چې څوک څه وایي بچی هلته کېځو نو هلته خوني څوک وایي هلته مړي راوتې دي نورې راغل چې ورشو اسم نی بچ بچی باسي ته تلي وو عید ته تلي وو بس هغه یې نشته نو اس کې نشته نو یار چته نشته که نه نو ځمکې وخوړه که آسمان وخوړه نو ما ته دې خالي ډېرې وښیې چې زه پلاسوم چې دې کې زما بېدلری
د ستمبر په 11 نیټه د بلدیا ټاون په کارخانه کې د لګیدلې اور له کبله د سوځېدلو 295 مړو له جملې څخه 38 مړي اوس هم د ژغورنې د ادارې ایدی په مردخانه کې د خپلو خپلوانو د پیژندګلوۍ لپاره پراته دي د ورنګ ټاون اوبید هم شاید په دغه کسانو کې یو وی، خو د هغه نخو تر اوسه د ډی این ا ټیسټ په ذریعه څه درک لګیدلی دی او نه د ډیر سوځېدو له امله د هغه مور او نور خپل خپلوان د اوبید مړی پیژني. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوزن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه وره وخت کې دن کې د یونی مباجا نور از چې د پرخنده وزیر نه لړ خبرونه وره.
د نننا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې پیل کیږي. ایجنډا یې په نړۍ کې د قانون بالادستی عملي کول دي. د پاکستان او افغانستان ولسمشران به د نهې په ورځ د جنرال اسمبلی غونډې ته ویناوي کوي. په افغانستان کې حکومت په پاکستانی ورځپاڼو بندیز لګولی. افغان ولس د حکومت دغه فیصله ستایلي. د سعودي عرب په ریاض ښار کې په لسګونو خلکو د خپل خپلوانو د نیولو خلاف مظاهرې کړي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون د ایران ولسمشر احمدی نژاد ته په امریکا کې ویلي باید د اسرائیل خلاف د حملو د بیانونو ورکولونه ډډه وکړي او د شام داخلي مخالف ډلې په حکومت او یاغیانو په سمدستي توګه د تشدد د بندولو غږ کړي.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نوردل او سموار رسیدلې ده. د مشال مرکه د نن ورځې د مشال مرکه د خبريال رحیم الله یوسفزی سره ده. رحیم الله یوسفزی په پیښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایډیټر دی. په افغانستان قبایلي چارو او نړیوالو امور باندې پوها او تجربه لري. نن په مشال مرکه کې زمونږ خبريال هغه سره ده هغه په ژوند او کار خبرې کړې دي.
رحیم الله صاحب، تاسو د خیبر پختونخوا مردان سیمې کاټلنګ شموزو سره تعلق لري او څنګه چې ستاسو د نوم نه واضح تاسو د پښتنو یوسفزی قام سره تعلق لري؟ که دا مراته وي چې تاسو دا سات عمر څومره دی او تاسو چې کله د جرنلزم د پیشې ته راتلی نو هغه وخت تاسو څومره عمر؟
زما عمر اوس 58 کاله دی او زه چې دی صحافت ترالما تاریخ اوس ډیر وخت شوی دی. خدا په دوایم دریایم کې ما لګ لګ کار شروع کو. کراچۍ کې د انګریزي ورځپاڼه وا دی سن، هغه کې ما کار شروع کو بطور کاپی هولډر. کاپی هولډر هغه کس چې هغه د کوم خبر چاپ کیږي نو هغه لولي، اګه کومه غلطی نه هغه وباسي. بیا د پروفیډر شوم هغه تقریبا دا کار دی. بیا سب ایډیټر شوم، نو دغه بیا ادارتي غوند کار، یعنی څنګه چې خبر رپورټر راوړي او سب ایډیټر خبر بیا ګوري هغه ټکی، او بیا رپورټر شوم، نو بیا داسې قدم په قدم په مخ کې روان وو. بیا بیرو چیف او بیا ایډیټر. نو دا چې تقریبا سلور او یایم کې زه صحافت ته راغلی ما،
دغه وخت تاسو په کراچۍ کې څه کول؟
نو زه خو مردان یم. نو دا چې دنه مخ کې زما والد صاحب چې هغه په فوج کې وو او هغه صوبیدار فوج نه ریټایر شو، یعنی دغه سرویس یا مده ختم شولا. تقریبا شپږ دیش کال هغه فوج کې نوکری کړې وه. نو هغه دا خواهش چې زه هم دغه په شان فوج ته لاړ شم او فوج کې افسر جوړ شم، ځکه هغه زه داخل کړم ملټری کالج سرای لمگیر جیلم چې دا پنجاب کې یو ځای دی. دا خواهش وه. نو هغه هم د مقابلې امتحان ما پاس کړو، خو هغه دا زما به نظر کمزوري و. نو زه بیا چې دی نو انفټ شوم، یعنی فوج د پاره دما بیا کار نه کېده. نو هغه بیا داسې وشو چې هلته ما لسم پاس کو ملټری کالج جیلم نه، خو بیا هلته کې چې څوک ډاکټر کې یعنی فٹ نہیں، سترگ نظر کمزوری ہے بس وجہ ہی نو غبیا التن شپاتے کے دی بس بیرغو تے ملتن غبیا دا مشرقی پاکستان بنگال لگا جنگ شروع شو. او دما والی سیب چون نو غا حاجی ادم خان اگے بیا وختو پاکستان فوج، یعنی واپس وختو فوج تا رچا وقت پاکستان فوج تا دیر خلق پکارو فوجن پکارو نند بیا ولے گ مشرقی پاکستان تا. آج تک کی پاکستان فوج تا ماتے وشو، ہندوستان فوج قبضہ کلا. پاکستانی تقریبا درې نوی زره فوجان، تقریبا یو لک فوجان هغه ته کېد شو. ما ولې سه هم دا کېد شو. نو هغه به چې کېد شو نو دا دو نیم کال تقریبا د ما تعلیم چې سلسله ختم شوله. ما زموږ سره بیا یعنی زموږ کار دونه خنو پیسې نه وینو، هغه بیا د ما تعلیم کې چې کم دی نو هغه یو قسم لا رکاوٹ راغې او بیا نډیر مشکله باندې بیا مونږ خپل گزاره کوله. بیا آیا وخت کې مردان کې ما کالج کې ما تعلیم کو او فرسٹ ایئر یعنی یو لسم جماعت کې ما سبق کو. نو زه لړم کراچی ته او په دې آشرم باندې چلته به سبق هم وایم او زه به ځان له کار وګورم ځکه چې څنګه چې ما مخکې وې ما والد صاحب خو کېدو په هندوستان کې. نو هغه زه لړم نو الت ماتا یو سبق میں شروع کو پر ڈی جے سائنس کالج کے اور دے سرا سرا ما روزگار لٹون کیوں من ماتا دغا سن رسپانا کے انگریز اخبار کے دغا اشپے کار ملا دشپے ما نوکری کا والا اشپک بجونا والا دو بجے پورے دشپے اور رضے ہو میں بیا کالج کے سبق ہوئے
سوم رزدک رے موقع دا سبق مسوم رو دی
نمبیا خود دغا ڈی جے سائنس کالج کے ما ما خود سائنس وے التن میں ایف ایس سی اکڑا بیا میں نمبر چوے زما چکم خواہش زبا میڈیکل کالج تا لاڑ شما ڈاکٹر بشما غتما نمبر کم شولے التن ما بی او کلا بیا ما پرو پرائیویٹ تعلیم کلے دی ما پنگری زے کے او انٹرنیشنل ریلیشنز کے پولیٹیکل سائنس کے دیکھ ما ڈگری واغستلا او دادا چے زما انی تعلیم بیا چن ٹول پرائیویٹ او انی ما تا مشکل او چے زو التے کے مستقل داخلہ والن دے کے زما نوکری وا ما بکارم کو دش پہ ما بدرج سبق ہوئے نو اگڑے زما دے پارے او سخت حالاتو خدا وچ زما دے پر اگر گٹول ہوں مزک چے ابتدا نہ محنت کول یعنی دغا یو عدد زما جوڑ شو
تاسو دا جرنالزم تا چراغلے دا صحافت تا راغلے دا ساز پا خپل خو خراغلے
زغو اس نا خبرم نوما او زما خو مشر چیو پلار میں اغال تا کندوستان کے کیے دو سا زما دے پر دا سم کسانم نیٹ مالا مشورہ را کی ما تا لار خود نو کی دا خو اتفاقی ہوندہ کارو ما تا یو روزگار پکارو چیز لگے پیسے ہوگا اور تعلیم حکم روزگار مت اتفاق ملاؤ شپ اخبار کے انگریزی اخبار کے اول تک ہم ڈے لگا پٹیٹ سطح مان دے کاپی ہولڈر یا پروفیڈر ہوما اور جتنے مال تک دا کار شروع کرنا دا کار مت خو لگے دو مال خند رکھو نو پدے کے مائ بس پدے کے وزن لا خلا پیدا نو بس زما رو رو دا غصر ڈیر یو قسم لمبی نے پیدا شولا صحافت خ کر دے اور دے کے ڈیر مکی دی نو دا سے صحافت ترا لما و غم سنگ چما مخ کے ہوئے قدم پہ قدم مان دے ز مخ کے تلما ما مخ کو لکھل نہ کول بیا مرو رو لکھل شروع کرو
تاسو دا سات پیخور کی دا انگریزی رسپانی دی نیوز ریزل ایڈیٹر د دین علاوہ تاسو چا چا سرا صحافتی کار کرے کم رسپان سرا لکھل کرے
نو خالد صاحب داغی خوب شمیر زیاد وی ٹول بز تاس تا اس ذکر ہونا کما یا سو خوب بز خام خا تاس تا ذکر کم یا خوز نل سوا پنزا تیائیم نا بی بی سی ریڈیو دا پارا کار کم بی بی سی کی اول ما کار شروع کو دا انگریزی سرویس دا پارا بیا پختو بیا اردو اوز دا ہندی سرویس پر ہم کار کوما دغی ازبکی جبکی او سروس تے غید پر ہم کار کوما کرن نکلا ما سرا بی بی سی چکم نور سانگی دی لکا عربی یا بنگالی نو اغی ہم خبری کی خدا زب انگلیزی کی خبری کوما اغی با ترجمہ کی او دین علاوہ ز چدی نو دا جیو ٹیلی ویژن چدی دا زمونگا دا جنگ گروپ یا ادارہ دا نو دا غید پر ز سینئر انالیسٹ یا تجزیہ کاری ما او ز چدے نو گلف نیوز اور اسپانا دا دے انگریزے چیغا دوبے کی چاپ کی گی داغے دے پر ہم کار کوما پہ ہندوستان کے دے آؤٹ لک یو مجلدہ چیغا ہفتہ کے یوزل چاپ کی گی پونے کے یوزل آگے دے پر ہم زل لکل کوما اور نور اخبارات چدی پا ہندوستان کے ٹائمز آف انڈیا انڈین ایکسپریس آگے دے پر ہم مالکل کری دی او کراچی کے ہر میاشت یو رسالہ چاپ کی گی نیوز لائن داغے پر از ڈیڑھ لکھل کو ما یو اس نو اسلام آباد نا رسالہ وطل دا پک اغم ہر میاشت چاپ کی گی داغے پر لکھل کو ما از نور دا سے خارجی اداری دی داغے پر لکھل کو ما اخباروں کے او دا کنسلٹنسیز یعنی اگی مت یو اگت مضمون یو تحقیقی مکالہ حوالہ کی نو داغے مند بیاز لکھل کو مغم زیاد دا ترہ گرے پا حقلہ افغانستان پاکستان قبائلی سما بلوچستان خیبر پختونخوا یا امنیت مسئلے دی مند از لکھل کو ما نو دما کار چی دی نو دیر زیاد تے
بیار انگلا سب دا جنرلیسٹ اگا سئولی کی یا دا سی یو چرتلال شی نو اگا اگا نم دا
مضمون دا د افغانستان دا جنگ یعنی دا ډېر یو بدبختي زه وایم د دونه په دې کې مدور شپه جنگ روان دی مړی وشو خلک پکې تباه شو بې کوره شو بې عزته شو دغه جنگ چې و نو دا زما دپاره یو موقع جوړه شو یعنی دا زمونږ په ګاونډ کې جنگ و او مونږ پښتانه هلته کې امزاد پښتانه افغان مهاجر رالو نو دغه افغانستان ته به ډېر خلک تلو د خارج نه پاکستان نه به څوک تلو دا زیات په غربیان راتلو دا دوی به تلو افغانستان پیښور ته به لاړو موږ سره ملاو شو بیا به لاړو ما چې به کتل چې پاکستانی جرنلستان خو نه ځي افغانستان ته نه خپله اداره لیږي او نه پخپله ځي دا زمونږ پیښور سره نږدې افغانستان دی او بیا دلته کې دونه افغان کډوال دي او پاکستان باندې د هغې مسلې ډېر لوی اثر دی نو ما یو قسم له غیرت راغی چې دا خلک لر نه راځي او نه یاریږي او خطره کې لکه هغوی خطره چې خو بیا هم ځي پټه باندې ځي نو ما مې زه به هم دا کار شروع کړو زما دپاره دا ښه یو موقع وه چې زه په 1950 کې ما بی بی سي دپاره کار شروع کړی وم او زه 1980 کې اسلام آباد نه پېښور ته راغلم زه مخکې کراچۍ کې وم بیا لاهور کې وم نو زه نورو خپل کور ته نږدې کېدم او پېښور ته زه بیا راغلم مسلم اخبار کې زه د هغې مشر شوم نو دا زما دپاره یو ښه موقع وه پیسې به هغې خرڅ کولې بی بی سي والا زه به لېږلم ما بی بی سي دپاره هم کار کوو زیات پښتو دپاره او ما به د خپل اخبار دپاره هم لیکل کول د مسلم اخبار هغه وخت کې بیا نیوز خو وروستو راغی دغه ما د موقع نه فایده واغستله خطره پکه ډېره وه مونږ د جنګ هم رپورټینګ کړی صحافت کړی دی او مونږ تقریبا افغانستان کې هر ځای کې سفر کړی دی
په دغه باندې خبرې کوو بیا چې وګورو د افغان جنگ کې د مجاهدینو دور او بیا طالبانو دور تاسو به خامخا دغه ټولو سره ملو شوي تاسو به نږدې نه لیدلې خو بیا تاسو په جون کې داسې یو موقع راغله چې هغه د اسامه بن لادن سره ستاسو لومبی تاسو هغه جرنالیسټ وی چې هغې سره ستاسو لیدل شو تاسو هغې انټرویو کو دغه لیدل ستاسو هغه سره اتفاقا نو که هغه پلین شوي و هغه تاسو
ګورئ که نه مونږ خو افغانستان باندې کار کوو افغانستان جنگ په حق لمونږ لیکل کول یا خبرې کولې نو هغه ټول چې کوم خلک افغانستان کې مختلف دور کې پاتې شوي دي په حکومت کې یا مخالفینو کې هغه سره زموږ په جنګلو جوړه شوله نو افغان چې کوم کمونستان او خلقیان پرچمیان دغې سره هم زموږ یو قسم له تعلق جوړ شو مونږ به کابل ته تلو ډاکټر نجیب الله سره ما بیا ملاقات کړی وه نو هغه زړمبې پاکستاني جرنلسټ هم چې دغه سره ما ملاقات او بیا ملکه کړې وه زما نه مخکې ما په خیال باندې مشاهد حسین هم دغه سره یو ملکه کړې وه زموږ مشر وقت مسلم اخبار او بیا ما کړې وه او بیا د افغان مجاهدین داس په پېښور کې دغې سره په جنګلو او دغې سره بیا ټول یعنې دغې سره ناسته پاسته او بیا طالبان هغې بیا حکومت راغی افغانستان کې بیا هلته کم تګ را تګ دغې سره په جنګلو دغې نه پس دا اوس چې کوم حکومت راغلی دا هم تقریبا زیات هغه خلک دي چې کوم مخکې پېښور کې پاتې شوي دي حامد کرزی ډېره موده پېښور کې او نور کسان چې دي هغه ټول یو قسم له نیغ په نیغه د هغې سره ناسته دغې سره په جنګلو وه او بیا جنګ چې کومونږ یو قسم له اباره کې لیکل کول موږ بلته وتلو هلته به قومندانانو اشرف بدونو په جنګلو وشله دغه عربیان چې اسامه بن لادن دوی هم آیا وخت افغانستان په جهاد کې ساغسته وه نو څه عربیان هم موږ پېژندل اسامه سره زموږ ملاقات نه شوې نورو عربیانو سره شو دغه بیا چې کوم ملاقات شوې ده د اسامه بن لادن سره 1998 کې نو هغه خو داسې نه و چې صرف زه په کومه یوازې هغه زه دا وایم چې زه د کلمبې جرنلسټ نه یم چې ما تاسو سره ملاقات کړی ده زما نه مخکې رابرټ فیس د انډیپینډنټ ورځپاڼې یو انګریز خبریال دی هغه سره ملکه کړې وه او بیا مونږ خو زه چې وم نو هغه خو 1998 کې په خوست کې د اسامه د حقاني چې کوم کیمپ دی زوره کې هلته کې د هغه یو مطبوعاتي کانفرنس وو هغې ته مونږ ورغلو نو هغه تقریبا 14 جرنلسټان ورغلي وو هغه زمونږ لمبې ملاقات نو هغه بیا مطبوعاتي کانفرنس د هغې نه پس بیا خبرې اترې نو هغې کوم سره زما په جنګلو وشوله او بیا هم هغه کال کې 1998 کې په هلمند کې زما دغه سره بیا یو اوږده مرکه وشوله شپې شو وه روژې میاشت وه نو هغه مونږ ملکه کړې وه نو دغه زما دغه سره پېژندګلو او ډاکټر ایمن الزواهری چې هغه د اسامه د مرګ نه پس د القاعدې مشر دی دغه سره هم په دې موقع باندې ملاقاتونه او ملکې شوې وې زما خو سره دغه دوه ملاقاتونه شوي وو نو دا خو ډېر یو ډېر اوږد وخت خو نه دی چې دغه په هکله ارسنه خبر شمه خدا ده چې زما چې په دواړو ملاقاتونو کې ما وکتل چې هغه اوبه ډېرې سکي یا دوی ملاقات کې خو هغه سره کونټی وه هغې پسا په زور باندې روان.
تاسو د طالبانو چې کوم مشر دی مولا عمر سره اړیکې سره ملو شوی هغه مولیدل؟
بالکل. زه خو لمبی جرنالیسټ وم چې زه کندهار ته لاړم کله چې طالبانو تحریک مخه ته راغی او 1995 کې 95 مارچ میاشت وه کندهار ته غلو ما او بیا زه اول زلو چې طالبانو په حق لا یو رپورټ راغې نشر شو چاپ شو طالبانو په جنګلو شو دا سوق دی او سوړ دی هغه مشر چې دی مولا عمر هغه سوق دی نو هغه سره ما بیا مرکه وکړه نو زه لمبه مرکه دغه ما کړې وه او بیا د هغې نه پس هغه سره ډېر ملاقاتونه شوي دي ډېرې مرکې شوي دي. نو دا ده چې نور هم چې کوم طالبانو مشرانو په آیا وخت کې تقریبا ټولو سره زما ملاقاتونه شوي دي
خو بیا هغې داسې سرګند نه دي راغلي په رسنو کې سرګند نه دي راغلي د هغې څه خاص وجه؟
دغه مونږ کوشش کړی وو که نه لکه مولا عمر ته مونږ کوشش کړو چې هغه عکسونه خپل راکړي دغه نه مونږ عکسونه وباسو نور مشران چې دا غیر اسلامی کار دی او چکم هر یو چکم زیرو دی هغه عکس نه پکړ دا خبر هغه ته فائدہ کوي ډیرو عکسونه نشته خلک نه پیژني چې اوس هغه پټ ګرځي نو پته نه لګي یو عکس خو مولا عمر شته یو نیم هغه چې دنو یا زاړه دی یا ډېر لرې نه ښکلی شوي نو دا هغه صحیح عکسونه نشته. او دا ده چې ما ډېر کوشش کړی و چې دی مونږ سره ټلویزیونی یا د نمرکې وکړي یا مونږ عکسونه راکړي نو بیا مولا عمر چې دی نو هغه اجازه ورکړه او څو کسانو له نو هغوی بیا مونږ سره یعنی مرکې کولې ټلویزیون دپاره بی بی سی ټی وی دپاره او عکسونه هم ورکول څه کسانو خو بیا عکسونه ورکړي دي خو زیات چې دي او خاص طور باندې نظامي کسان فوجي کسان هغوی عکسونه نه دي ورکړي.
وقت په وخت تاسو د افغانستان پاکله قبایلی سیمو پاکله یا د پاکستان د نورو امور پاکله حتی چې د امریکې سره کوم تعلقات دي پاغه وقت په وخت تاسو رایه تاسو بیان په مشال لري ورځي په دې مرکه کې به موږ کوشش کوو چې تاسو سره تاسو د شخصیت پاکله خبرې وکړو. ایمولا صاحب تاسو وې چې تاسو د 55 کالو نو صحافت لپاره خو ځوان کس پکار وی چې هر ځای ته ځان رسوي ډیر زیات لستنیو کې تاسو ویل چې ډیرو رسنو کار کوي نو دا څنګه په دغه عمر کې دا څنګه کوي تاسو څومره وخت ورکوي؟
یو خدا خبره ده چې په دې کار کې دا نشته چې بس ته به ریټایر شي یعنی چې تبا کور کینی دا لیکل وستل یا صحافت کول دا خود هر وقت پوری کیدی شي استا صحت خی یو خدا دا چې مونږه چکل زبانان نو مونږ به دا منډه کړي وخلې مونږه به رپورټرانو مونږ به یو خبريالو هغه مونږ خپل کار کړي دی خو بیا چې سره تجربه وشي نو بیا هغه نور کارونه کوي بیا ایډیټر شي بیرو چیف شي تبصری کوي داسې دي کې مختلف صحافت کارونه شته. خدا دا چې زه خو زما عمر خو لکه ډېر دی او زما کې بیمار ما زما د زړه یو ناروغي وه او دوه وارې ما ته د زړه دوره شوې ده تقریبا لس یا اولس کاله مخکې خو زه کوشش کوم او اوس هم زه خپل کار ښه صحیح ډېر زیات کارونه کوم یعنې زما جسمونه عمر دی یا زما څنګه صحت دی یعنې زه زیات یعنې ډېر خواري محنت دا ځکه چې دا یو قسم د زما عادت جوړ شوی دی د مخکې نه دا کار ما له خوند لګوي او زه اوس هم خواړه ما چې کله نه کله یو رپورټ جوړ کوم رپورټنګ وکړم حالانکه زما کار نه دی نو زما په خیال باندې دا عادت دی او دا خپل کار کې دلچسپي او د هغې نه یو قسم له خوند اخیستل دي دا اوس ما له دا خوند نه راکوي چې زه هسې ناست یم او هېڅ کار نه کوم.
تاسو د خپل کورنۍ ته یا کلي کې غم خادو ته هم وخت ورکوئ که صرف دغه کار کوئ؟
بالکل ورکوم حالانکه کار ډېر زیات دی ډېر ستړی شم او ناوخته پورې کار کوم سهار وختي هم کار کوم. خدا ده چې زما چې کوم نور غم خادي زه هغه پوره کوم. زما ورور په کلي کې دی هغه اکثر دا غم خادی کوي خو زه هم ځان رسوم. بیا زه دین علاوه خالص صاحب سماجی کارونه هم کوم خیر خیګړې کارونه هم زه کوم زیات پر دې ذکر نه کوم خو زه کوشش کوم چې عجزان غریبانان یو خاصم صحافت کې زمونږ دا کار دی چې مونږ د خلکو مسلې مخې ته راولو چې مسلې حل شي یا چارواکي خبر شي. خو بل دین علاوه هم داسې تعلیم دپاره کار کول صحت عامې دپاره کار کول د خپل علاقې دپاره کار کول نور دا کارونه هم زه کوم.
رحملا صاحب تاسو افغانستان ته اخیری ځل کله تللی وئ یا قبایلي سیمو ته؟ په دغه باندې تاسو اکثر تبصرې کوئ تاسو رایې کوئ؟
ګوره زه خو افغانستان کې چې کله ما فعالیت تو زما ډېر زیات ما رپورټنګ کوو ما کار کوو خبرونه ما ورکول نو ما خو د افغانستان آیا وخت کې چې تقریبا دیر شکم دا غی ولایتون یا صوبی وی آغی که ما زیادو سفر کرده دی ما پا خیل منده ما رسش پگی شویش ولایتونو سفر کرده دی او بیا مونگا مختلف ادوار و حکومتونو آغی که با مونگا تلو اوس آخری ما با خیل منده سفر چه کرده دی کابل نخوا با کال شوی مال دا که زور غلی و ما کابل تا نو دادا چه اوس خو زیاد چه دی نو زو چه زمانو بجرالعباد و کابل دیتا ورزو مخت که با مونگا زیاد کندهار تا هرات تا فریاب تا دا طول مزار شریف تا طول مونگا سفرون کرده دی او دا کم قبائلی سیمی دلتا خو مونگا اکثر زو زیاد کوشش کو دا خمون تا نزدی دی پاکستان کی دی بلوچستان کم زما دا چسپیشتی حالتا کم زما رازما چا مکمل آوی گی دا خپل صبح که خبر پختونخوا کی من گرزو
تاسو بلکل امدغا تفسیری امرازی تاسو ارتیکل امرازی تاسو سیرن ریسرچ هم کرده او سپور استاسو کتاب رانلو حالانکه دا سی خلق شتا چا اغا دا دیسی منی دی اغی دا افغانستان باندې کتابونه لیکلی دی کبالی سیمو پاک لی کتابونه لیکلی دی او اغا کتابونه دیر لکا دا ریفرنس بوک پا طور استی تاسو کتاب والی اونو لیکلو
دا زما پجن که و زما پسافت که یو نمگرتیا دا دا زما دیر لوی ارمان دی کل نا کل زان تا هم مالا غصر آشی پا کار شما چه ما اولی کتاب نی لیکلی خلق راغل دی زما سر ملاقاتون کلی دی یو رز دو رز یو افتا و بیاتلی دی و کتابی لیکلی دی دیر کتابونو که زما ذکر شده زما سر چکم معلومات تی زما چکم تجربه دا زما چکم دی خلق سر پیجنگلو مشران عام خلق اغا دیر زیاد یعنی اغی ما تا پکار دی چه ما دا کتاب لیکلی زما مشکل دا دی زما کارون دیر زیاد یو خو خپل ژوند دی سماجی ژوند کلی ولس دا کارونه دین علاوه دا صحافت کې بیا دون خلکو د لپاره کار کول دونه اخبارات ریډیو مجلې نو دا چې هغه ما بیا رخصت اغستل یعنی د دې لپاره خلق بیا رخصت اخلي شپږ میاشتې کال اده ما لپاره مشکل خو ما دا چې یو کتاب نه انشاءالله زه غواړم چې زه د سرور کتابونه ولیکم او ما دا غږ لپاره مواد جمع کړی دی ما کارم شروع کړی دی کتاب لیکلو انشاءالله زه به دا کتاب نه بلکې کتابونه به لیکم او مختلف زما سره موضوعات دي او زه غواړم چې یو ښه کتاب ولیکم نو ځکه کړي نو داسې ما ګزارې کتاب لیکلی ما به وختي کتاب لیکلی وي
رملا صاحب تاسو د خیر ښېګڼې خبرې وکړې د سماجي کار اکثر لمون لیدل دي چې تاسو په رنګ جرنلستان چې دي لکه زه به نمونه ووایم ملي حالو دي شوا مشاهد حسین فرت الله بابر هغه ته اکثر لا د حکومتونو نه افر شي سیاست تلال شي او خو دو باندې راشي د وزارت باندې راغلي تاسو ته دا افر راغلي دي
ما ته بالکل راغلي دي دا غیر کار چته خبرونه کې راغلي دي کړه چې مشرف د انقلاب راوست حکومت باندې قبضه وکړل هغه بیا یو ځان لپاره کابینه جوړوله صوبې کې زه وزیر اغستلم زما نوم بالکل کلیئر شو زه ماته یعنی هغه کله دا حکومت راغی دلته کې لمبی گورنر چې و زموږ په دې صوبه کې هغه جنرل شفیق و د هغه نه پس بیا جنرل افتخار راغی جنرل شفیق په کابینه کې نه وزیران اغستل زما نوم پکې و مخم به وي ته راځي او حلف به اخلي سوګند به پورته کوي وزیر به جوړېږي ما انکار وکړه او بیا ما ته عبدالله صاحب یو مذهبي کس و ما ته ته استخاره وکړه ما زه شاملېږم نه خو بیا زه مجبور کړم ما بیا استخاره هم کړې وه او ما ورته وویل چې څنګه زما خپل رایه وه استخاره که ما ته دا یو قسم له اشاره وشوه ته دا کار مه کوه نو ما ورته وویل چې زه یعنی صحافت کول غواړم زه صحافت نه استعمالومه چې زه وزیر جوړ شم یا سفیر جوړ ما انکار وکړو بیا چې هغې زه مجبور کولم نو ماته یې وویل چې ممکن دا دغه عهده صوبایي وزارت زه یې اغستلم صوبایي وزیر اطلاعات او د بلدیاتو وزیر نو ماته وی کدی شي دا ستا د رتبې نه کم وي نو تا مونږ مرکز کې وزیر واخل دا یې ماته ویلي و فوجیانو خو ما انکار وکړو ما تاسو دا کم کار چې کړی دی دی زه مخالفت کوم یعنې تاسو فوج څه کار دی چې هغه راځي او په حکومت باندې قبضه کوي او زه چې وزیر اطلاعات یم نو به ستاسو نمایندګي کوم نو ما انکار وکړو او بل دې نه علاوه ډېر سیاسي ګوندونو ماته ویلي دي چې ته زه په دې سیاسي پارټۍ کې ګوند کې شامل شه ته له موږ ټکټ درکو ته انتخاباتو کې څه واخلا سینیټر به جوړ کړو دا خبرې هم شوې دي غټ غټو سیاسي پارټو مشران مالا راغلي دي خو زما هیڅ خواهش نو ما اوس پورې وایم چې نه زه بس د خپل کار ته دی صحافت داخه دی
رملا صاحب تاسو ته د خپل کار لکه د خپل جرنالیزم یا صحافت جایزې یا ایوارډونه ملو شوې دي
بالکل پاکستان حکومت خو ماته دو تمغه یا اعزازونه را کړی دي تمغه امتیاز او دغه نبیا یو چته بل اعزاز دی ستاره امتیاز دا ماته کړی دي او دین علاوه چې دینو زمونږ د اخبارات او یو تنظیم دی آل پاکستان نیوز پیپر سوسایټي اے پی این ایس دا مالکانو یو تنظیم دی هغه ایوارډ ورکي هر کال انعام ورکي نو هغه نو لسوا شپګتیم کې ماته دوی اعزاز راکړی او د پاکستان ټولنه خ کلم نگار پرون خپ انگریزی کې لیکون کې آیا وخت دا ماته اعزاز ملو شو نور ماته اعزازونه ملو شو دي مختلف ادارو طرف نه خبر یا داس مختلف نمونه باندې نو هغه ډیر دی بیا
تاسو خامخا لکه بهر ملکونو ته بهر هیوادونو ته وتلې تاسو چې دا کومه پوها دا کوم زده کړه دا هغه وخت هغه سره شیر کوي نو کوم داس هیوادونو ته تلې تاسو ډیر هیوادونو ته تلې
زمونږ غشمیر میر دي زمو پاسپورتونه د ویزو نه ډک دي زما پاسپورټونه هغه میت پاتې او هغه کې نورې صفحې یا پاڼې نه چې باندې ویزا ولګي نو زما شپږو داسې پاسپورټونه دي چې هغه دغه ویزو نه ډک دي او زه بیا نوی پاسپورټ جوړوم ما ډېر سفر کړی ډېر زیات ما په خیال باندې 50-60 هیوادونو ما سفر کړی دی او دادا چی دیکھ ہم داسی ہو عجیبہ خبر دا چیز ما خپل پیسے دیر کم خرچ شوی ما غواڑی کل کانفرنس تا کل یو غنڈوی یا تا منگا غواڑی دعوت را کی داغی سفارت داغی حکومت دعوت را کی یا نور ادارے سفر ما ڈیر زیاد کرد ما پا دی قسمت کے سفر ڈیر زیاد تے
ریملا سے دا صحافت پا ہر کم تاسو خبرو کا کپی ہولڈر نا ایڈیٹر پور را لی ننانے صحافت چی دے تاسو دا وقت صحافت کرا چی تاسو زوان میں سمرا مختلف تے
صحافت کې هله له بدلون لاغلې دي یعنی زیات یو خدای چکم روایت دی یا قسم لا اخلاقیات او یو بل خبره ده چې مخکې به صحافیان تعلیم به کم او هغه کې بس اصول خبره وا هغه کې به ایمانداري خبره به ډېره وا ډېر محنت پې کو موږ به ټایپ رایټر باندې خبر جوړو ټیکنالوژي ډېره اوس ښه شوې ده خو کار ډېر آسان شوی دی زمونږ کار ډېر ګرانو بل اوس مخکې خو به یو شمېر کسان بو جرنلسٹان لکھ کسان پہ خور کے مایات سی دیس و لکھ جرنلسٹان یو وقت کی اس کو پسون دی پاکستان کے اس وی چی شدر و نزیات جرنلسٹان دی نو کسان دی زیاد شو تعلیم معیار اس زیاد شوی دی دادا دادا چی اگا یو قسم لیا دا خبر کی گی چی اگا اخلاقیات و خبر راغلی دا انی مخ کے دونا تگی توری دا سکدی شنوا اس آسی و شوی دا پیسے پکی ام دیر دی مرات ام دیر دی دا خبر ام پکشتے ہو مطلب دا چی دا منگویلی شو چی منصبہ صحافیان چی دینا غم دیر تکلی دی دکا چی ازادی اس دیر دا صحافت کی پدی که بیا غلطین ام دیر کی گی نو سپک خبری پک مثبت دی خی خبری دی سپک منفی دی دا ما په خپل من څنګه چې زموږ د پاکستان ملکی حالات یا زموږ په جون کې کوم بدلون راغلی هغه د هغې یو قسم له اثر صحافت باندې هم پرېوتې دي
بیا نیملا صاحب چې تاسو به کله رپورټنګ کولو افغانستان ته بتلې قبایلي سیمو ته بتلې هغه وخت به دغه جرنالیست ته څه خطر نو خو که اوس وګورو نو مونږ لکه د تېر څلور کالو کې داسې جرنالیستان دي چې هغه هم په دغه میدان کې جون بیللی دی څه وجه وه هغه وخت به ستاسو غوندې جرنالیستان د هغې په منځ کې ناست او اوس چې دي نو هغه د هغې جون ته خطرې
نه خطرې خو آیا وخت کې هم ډېرې وې او ډېر جرنالیستان د افغانستان په جنګ کې مړ شوي دي زخمیان شوي دي او د هغې شمېر هم ډېر دی او دا ده چې مونږ خو لکه اس تربیت نه د نه باوجود مونږه د جنگ رپورټینګ کړی دی جنگ خبرونه ورکول جنگ میدان ته مونږه تلو دغه جلال آباد باندې چې مجاهدینو حمله کوله کله چې شوروي اتحاد فوج واپس هغه به مونږه تلو جلال آباد ته سمرخیلو ته او خیوی ته او هلته به مونږ به گمبیلی ډاک کې به ناستو صحرا وه هلته مونږ باندې به بمباری کېدلې وه توپو ګولې به راتلې نو دغه مونږ دا کارونه کړي خطره پکې وه زموږ ډېر ملګري پکې مړه هم دي تخته ولي شوي هم دي میرویس زموږ ملګري وه بی بی سي کې هغه اتختو دا مجاہدینو بیا مړ کو نو خطرات خو پاکستان کې البته خطرات ډېر کم دونه خبره نه وه اوس پاکستان ته دا جنگ را خور شوی دی نو افغانستان کې خطر شته خو پاکستان کې ډېر خطر ده تاسو ذکر وکړو زموږ تقریبا 2 لس صحافیان چې دي په قبایلي سیمو کې مړ دي 1 لس تقریبا خیبر پختونخوا کې مړ دي ټول نه زیات پاکستان کې چې مړ شوی دي صحافیان هغه زموږ په دې سیمه کې شوی دي خیبر پختونخوا کې او په دې قبایلي سیمه کې او اوس هغه د جنگ اصول چې مخکې دا هم یو خبره ده جنگ اصول معلوم او جنگ کوونکو مختلفو ډلو به د هغې پروا کوله اوس هغه جنگ اصول هم نشته دا دا خبر خو نه دا ځان وجون کې بریدونه کول خلق پیسو ته پر تختول دا به خو ډیر کم بو او بیا بازارونو کې چودنه دا به کېدلې خو ډیر کم وي نو هر یو فریق چې دین هغه زیات ما په خیال باندې هغه چې دین هغه د جنگ د اصول پروا نه کوي او بیا صحافیان چې یو قسم له هغې خو به یو عزت پو هر چا به خیال کو اوس هغه خبره نشته نو دا خطرات واقعا زیات شوي دي خو هغه جنگم زیاد شوی دی جنگم زیاد خور شوی دی او وسلیم خطرناک دی او اخلاقیات هم کمزوری شوی نو زکر دا زیاد اس خطری دی
تیری پختنه او بلکه اغا که یو پیغام مرکوی اغا جنرستانو تا اغا ازدکون کو تا اغا تاری بلمانو تا چه دی پیشه تر اطلال غواری تا که با دی فیل کیوی چه اغی سسو کی تاسو سینیر جنرست
که ز یو کامیاب جنرلست ما که خلق داوی نو زما خو دو اصولم نو زه غواړم چې زما همدا پیغام وي یو دا دی چې سخت محنت کول او دویم ایمانداری سره کار کول ما خو په دې باندې عمل کولو کوشش کړی دی او ما په خیر باندې زما چې سلک ډېر کامیابي ده دا هغې همدغه راز دی
د مشال په نوم تاسو د لیکونو برېښنالیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د